طبی زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز پروګرام ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم خیر راشئ. هیله ده جوړ به وای او همدا شیبه به د طبی زده کړې همدغه ژوندۍ خبرونې ته غوږ وای. قدرمنو زده کوونکو، ستاسو لپاره د طبی زده کړې په نن خبرونه کې د کتاب د پنځم دورې، البته د کتاب د پنځم برخې نوی درس پر مخ وړل کیږي. راځي کتابونه راواخلئ، د کتاب اته پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. په اته پنځوسمه صفحه کې یوه بله موضوع کانسټیپیشن یا قبضیت راپیلو. مخکې له هغې چې د قبضیت په هکله وغږیږو، یادونه کوم په تیر درس کې د شکر یا ډایابیټس په هکله خبرې شوې دي. د تیر درس یو مفهوم دا و چې که چیرې یو ناروغ موږ ته مراجعه وکړي او دغه ناروغ دا نښې ولري چې ډیر تګی کیږي، ډیر ادرار کوي، همیشه ستړی او ستومانه وي، وزن یې کمیږي، یعنی بدن یې نری کیږي، ډنګریږي، او تر څنګ یې دید یا نظر یې خرابیږي، نو موږ باید دغه کسانو ته د شکر ټیسټ ولیکو تر څو موږ تشخیص ته ورسیږو. تشخیص دې ته وایي چې موږ پوښتو چې د ناروغ کومه ناروغي لري، په دې پوه شو. دا تشخیص ده، ډایاګنوزیس. د دې لپاره موږ یو ناروغ لابراتوار ته لیږو تر څو هلته د شکر ټیسټ وکړي، معاینه وکړي او معلومه شي چې یو نفر شکر لري یا نه لري. کوم کسان باید شکر ټیسټ وکړي؟ هغه کسان چې دغه ستونزې لری یا د دې ستونزو سره مخ وي، ډیر زیات تګی کیږي، ډیر ادرار کوي، یعنی تشمتیازې ډیرې کوي، همیش ستړی وي، ستومانه وي، بدمی وي، علاقه نه لري چې کوم کار ترسره کړي، بې انرژی وي، تر څنګ یې وزن یې کم وي او وزن یې ورو ورو نور هم کمیږي، خصوصا لسونه او پښې نری کیږي، او علاوه نظری خرابیږي. کله چې شیان ګوري داسې وایي چې په سترګو مو خړه پړده راځي، نو دغه کسانو ته باید د شکر ټیسټ وکړل شي. که چیرې شکر درلود، ښه غذایي رژیم باید ځان ته انتخاب کړي، ډایټ مهم دی، پرهیز باید وکړي، خواږه شیان باید زیات استعمال نه کړي. که ضرورت ډیر و، ستونزه جدی وه، شکر پرمختللی و، باید انسولین استعمال کړي. خو د شکر ډولونه هم فرق کوي. ځینې داسې شکرونه دي یا داسې ناروغۍ دي د شکر مربوط چې په هغې کې انسولین هم وي، خو د انسولین په وړاندې هغه ریسپټر یا آخیزه شتون نه لري. انسولین یو هورمون دی، ګورئ دا هورمونونه دا دنده لري چې د وینې څخه ګلوکوز حجرو ته ورکوي. موږ چې شیان خورو، غذایي مواد مو خوړل، دا غذایي مواد لومړی معده ته ځي، په معده کې ټوټه ټوټه کیږي، ترڅو دې ته آماده شي چې په کولمو کې حرکت وکړي او په کولمو کې څه ناڅه جذب شي. نو کله چې کولمو ته لاړ شي کولمو کې غذایي مواد یا مهم مواد ترې جذب کیږي، اضافي مواد بهر ته ځي. دا غذایي مواد چې جذب شي همدغه دومره په کوچنیو مالیکولونو یا ټوټو باندې جذب شي چې هغه په وینه کې موږ د ګلوکوزو په ډول پیژنو، یا په داسې ډول وایم چې کوم غذایي مواد چې موږ خورو هغه چې وینې ته جذب شي هغه ګلوکوز وي، د ینې په واسطه په ګلوکوزو بدلیږي. همدغه ګلوکوز په وینه کې انتقالیږي، د دې لپاره چې دغه وینه زړه پمپ کړي او ټولو حجراتو ته دغه وینه ورسوي، ټولو حجراتو ته دغه خوراکي مواد ورکړي چې ګلوکوز دي. ګلوکوز د خوراک څخه لاسته راځي، غذایي موادو څخه لاسته راځي. اوس په وینه کې خو ګلوکوز شتون لري، دغه ګلوکوز چې په وینه کې شتون لري باید حجرو ته جذب شي، حجرو ته لاړ شي. د دې لپاره د انسولین په نوم هورمون ډیر ضرور دی. دغه هورمون د پانکراس د بیتا حجرو په واسطه جوړیږي چې موږ یې په راتلونکي کې په فیزیولوژي کې وایو. انسولین چې کله د پانکراس په واسطه چې تاسو د پانکراس جوړښت ښه پیژنئ، هغه ملیدلی دی، ژیړ لکۍ ته ورته شکل لري، د میده تقریبا شاته واقع دی، په هغې کې انسولین جوړ شي، دغه انسولین وینې ته افرازیږي او دنده یې دا ده چې هغه ګلوکوز چې په وینه کې شتون لري هغه حجرو ته ورکوي، حجرو ته یې دننه کوي. د رګونو شاوخوا، د رګونو په چاپیر کې یا شاوخوا چې کومې عضلې دي، حجرات دي، دې ته یې ورکوي. انسولین باید شتون ولري. انسولین داسې یو مثال لري لکه یوه دروازه. څه ډول؟ حجره بنده ده، انسولین راځي د حجرې په یوه برخه پورې خښیږي، خو د هغې د انسولین لپاره ځانګړی ځای وي په حجره کې چې هغې ته آخذه وایي یا ریسپټر. ګورئ، مهمه موضوع ده. یوه حجره ده، یو چنګک لري. دا چنګک د دې لپاره دی چې دلته انسولین ورسره یوځای شي. اوس کله چې انسولین راشي د دې چنګک سره یا د دې آخذې سره یا د دې ریسپټر سره وصل شي، نو انسولین یو بل چنګک هم لري چې د هغې په واسطه ګلوکوز رانیسي او دغه ګلوکوز حجرې ته ټیله کوي، حجرې ته یې دننه کوي. کله چې دا کار وشي نو حجره په خپل داخل کې ګلوکوز هغه انابولیزم، البته په کټابولیزم رسوي، د هغې میټابولیزم شروع کوي. د میټابولیزم موضوع مو په راتلونکي کتاب کې راخیستې ده. څه ډول؟ کوم ګلوکوز چې حجرې ته داخل شوی دی هغه په انرژۍ بدلیږي، او انرژي ده چې موږ د هغې پر مټ هر فعالیت ترسره کوو. فرضاً که موږ لاس اوچتوو، د لاس عضلات هغه کوچني حجرات لري، دغه حجرات چې د لاس په حجرو کې دي دغه همدغه انرژي مصرفوي، له امله یې کار ترسره کوي. اوس که چیرې همدغه ګلوکوز حجرې ته دننه نشي، یو نفر کار نشي ترسره کولی، ځکه موږ وایو چې یو نفر بې دمی وي، انرژي نه لري، د کمزورۍ احساس کوي. او بل دا چې دغه ګلوکوز خو د حجرو خوراک شو، دغه ګلوکوز د حجرو لپاره خوراکي مواد شول. که چیرې انسولین نه وي نو ګلوکوز حجرو ته نشي داخلېدلی. کله چې حجرو ته ګلوکوز نشي داخل، د شکر شو. او کله چې یوه حجره ده هغې ته ګلوکوز نه داخلیږي، دا په دې معنی چې هغې حجرې ته خوراکی مواد نرسیږي. کله چې خوراکی مواد ورته نرسیږي حجرې کوچنۍ کیږي. یوه حجره کوچنۍ شي، بله کوچنۍ شي، بله کوچنۍ شي، ټول بدن د حجرو څخه جوړ شوی، د حجرات کوچنۍ کیږي. بالاخره انسان ډنګر کیږي، کمزوری کیږي. نو هیله ده چې په دې هم پوه شئ چې ولې ډنګر کیږي. نور میکانیزمونه یې اوس نه ښایم ځکه موضوع ډیره ژوره ځي. موږ پاتالوژي لرو، پاتالوژي کې بیا شکر او د شکر تر څنګ نورې ناروغۍ ټولې تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ اوس شکر څه شی دی. شکر داسې یوه ستونزه ده چې پانکراس او غوده همدغه انسولین نه جوړوي. کله چې انسولین نه وي نو له وینې څخه ګلوکوز حجرو ته نه انتقالیږي. په وینه کې ګلوکوز ساویا جګیږي، لوړیږي، چې د حالت ته هایپر ګلایسیمیا وایي. هایپر ګلایسیمیا خو حجراتو ته انرژي نه رسیږي. وینه کې خو ګلوکوز نه دی مهم چې لوړ شي، باید حجرو ته ورسیږي تر څو حجرې مصرف کړي، کار پې ترسره کړي. اوس ما داسې وویل، ګورئ شاید شکر داسې وي چې انسولین پکې نه تولیدیږي. دې کسانو ته موږ بیا د پوستکي لاندې ستن دننه کوو. هغه انسولین په نوم ځانګړي درمل شته، دي ستنې دي، انجکشنې دي په درملتونونو کې، هغه ورته ورکوو. تقریبا د څو ورځو لپاره هغه کار کوي، حتی ځینې داسې دي چې د میاشتو لپاره کار کوي. یعنی هغه انسولین بیا دا کار کوي چې حجرو ته ګلوکوز دننه کړي. دا مصنوعي شول جوړ شوي انسولین دي، په بدن کې نه جوړیږي. پانکراس دا وظیفه نشي ترسره کولی تر څو انسولین جوړ کړي. که نور هم پکې ژور ولاړ شو، خدای دې وکړي چې راسره ورک نه شي. ځینې وخت داسې کیږي چې انسولین وي خو هغه چنګک چې د انسولین لپاره په حجره باندې دی هماغه چنګک نه وي، مات شوی وي. اوس هغه چنګک چې نه وي هغه ته موږ په تیب کې ریسپټر وایي، یا آخذه. هماغه ریسپټر یا آخذه یا چنګک نشته دی. کله چې انسولین وي خو د چنګک سره وصل کیدلی نشي، بیا هم فعالیت نشي ترسره کیدلی. یعنی بیا هم نشو کولی چې له وینې څخه حجرو ته ګلوکوز ورکړو. بیا هم دغه شکر شو، انسولین ریزیسټانس وي. د انسولین لپاره هغه ریسپټر نشته دی تر څو د حجرې سره خپل انسولین یو ځای شي او د انسولین د بل سر سره ګلوکوز یو ځای شي او دننه حجرې د حجرې منځ ته وشړي تر څو د حجرې په منځ کې ګلوکوز ځای پر ځای شي. نو که چیرې دا ډول شکر وو بیا ورته موږ انسولین د پوستکي لاندې نه ورکوو. ګرانو زده کوونکو، ځینې وخت پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. اوس تاسې څه نه څه پکې بلد شوی، زه یې په اړه یو دوه خبرې کوم، انشاءالله تاسې پرې پوهیږئ. ولې شکر رامنځته کیږي؟ علتونه خو یې زیات دي. یو علت یې دا دی چې موږ زیات خواږه شیان خورو، بوره استعمالوو، زیات خواږه چاکلیټ یا هغه شیان چې زیات ګلوکوز لري انرژی ډېرې مصرفوو. دغه بازاري انرژی خایمه چې په بېلابېلو نومونو سره په مغزو کې شته دي، همدغه انرژی زیاته بوره لري، زیات ګلوکوز لري، زیات قندونه لري، یا نور هغه خوږه شیان استعمالوو چې زیات قندونه لري، انرژی لري، یا په دې ډول ووایم چې ګلوکوز لري. کله چې دا زیات ګلوکوز موږ استعمالوو دا په وینه کې د ګلوکوزو ساویه لوړوي. په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي ځکه دا د کولمو څخه جذب کیږي. ګورې خوراکي مواد ځي معدې ته، معدې نه وروسته کولمو ته ځي. له کولمو نه غذایي مواد رګونو ته جذب کیږي، د وینې په رګونو کې د غذایي مواد ګرځي. اوس که چیرې موږ زیات ګلوکوز مصرف وي په وینه کې زیات ګلوکوز ځای پر ځای کیږي. اوس کچیر داسې حالت وکې شو چې په وینه کې ګلوکوز او ساویا په دوامدار ډول ډیر او یو نفر د همیش خوله وهي یو ثانیه هم داسې نه وي چې یا مکا پیدا کوي هغه چیپس خوري په هغې کې هم ګلوکوز شته دي کندونه پکې شته دي بیا مکې پیدا کوي انرژي څښي شربتونه جوړوي یعنی وږی ځان نه پرېږدي او فعالیت یې څه دی فیسبوک ته ناست وي یا تلویزیون ته ناست وي یا خوبونه کوي فعالیت نشته دی تر څو ګلوکوز مصرف شي خو انټیک زیات دی انټیک دې ته ویل کیږي چې غذایي مواد زیات خوري ګلوکوز زیات جذبوي هغه وینه ته ځي اوس په وینه کې ګورئ د ګلوکوز ساویا زیاته شو ځکه زیات خوراک کوي همیش ګلوکوز استعمالوي ګلوکوز مو وویل چې په بوره کې ګلوکوز دي په چاکلیټو کې ګلوکوز دي په نورو خواږو شیانو کې ټولو کې ګلوکوز شته دي خصوصا ځینې کسان دغه غوړي یا د دې کورني غوړي ډېر استعمالوي دا ټول ګلوکوز دي که ګلوکوز هم نه دي دغه پر ځای فټي اسید دی فټي اسید بیرته ګلوکوز ته آوړي د ضرورت پر وخت نو هغه ورستۍ محصول ګلوکوز شول اوس چې په وینه کې ګلوکوز زیات شول لږ فکر وکړئ دلته په وینه کې ګلوکوز زیات شول انسولین باید زیات وي دلته اوس دا چې ګلوکوز زیات شول پانکراس دنده په دې ډول ترسره کوي چې زیات انسولین جوړ کړي مصروف شي د پانکراس حجرات دغه فعالیت زیاتوي بې تحصیل چې ورته وایي د پانکراس حجرات دي دا په چټکۍ سره دغه انسولین جوړوي بلاخره یو حالت راځي چې برن آوټ رامنځته کیږي برن آوټ په دې معنا چې د حجرو سوځیدل برن آوټ آفته بیټا سیل کوم حجرات سوځي هماغه پنکراس کې چې کوم حجرات دي هماغه سوځي هایپرټروفي کوي غټیږي د زیات فعالیت له امله بالاخره ستړي شي داسې ستړي شي چې د تل لپاره وظیفه نشي ترسره کولی نو کله چې داسې یو حالت واقع شو چې انسولین افراز نشي ځکه حجراتی وسوځېدل پانکراس وسوځېدو دې حالت ته شکر وایي موږ څه کړي دي موږ زیات خواږه شیان استعمال کړي وو موږ زیات فعالیت نه کولو یوازې ناست و همیش فعالیتونه مو نه کول خو زیات خواږه شیان انرژی یو شی بل شی دا مو استعمال کړي وو په وینه کې مو د ګلوکوز ساویه د دوامدار حالت لپاره ژوندی ساتلی وه یعنی د زیات وخت لپاره مو په وینه کې ګلوکوز زیات لوړ ساتل په میاشتو په کلونو بلاخره کله چې یو نفر ځنه څه عمر زیاتیږي په دې وخت کې شکر حمله رامنځته شي او نفر شکر شي نو ځکه وایي دا د ناروغۍ مور ده بیا نه رغیږي دغه حالت بیا مجبور یو چې د پوستکي لاندې ورته مصنوعي شکر ورکړو البته انسولین ورکړو نو مصنوعي انسولین چې ورکړئ هماغه دا کار ترسره کوي چې د وینې څخه ګلوکوز جذب کړي دا یوازې په همدې موضوع باندې هغه خبرې وې چې ما فکر نه کولی چې دومره په کې تام شو خو اړتیا ده ځکه یو نه بل کور کې حتمن یعنی په دوو کورونو کې یا په دریو کورونو کې په یو کور کې د شکر ناروغ شته دی زه خو تاسو ته درس درکوم ګورئ داسې مه کوئ چې تاسو همدغه درس ستاسو والدینو ته یا تاسو خپلو خپلوانو ته وایئ چې شکر خو دومره مضره ناروغي ده چې د ناروغیو مور ده ته خو مړ کې تاسو به نه کوئ ناروغ ته به ډاډ ورکوئ مونږ خو ځانونه پرې پوهوو چې د شکر ناروغي څه ډول ناروغي ده اوس تاسو د ډاکترانو په صفت پوه شوئ چې مونږ باید څه وکړو یا ناروغانو ته څه توصیه کړو ناروغانو ته یا عموماً هغه کسان چې د طب په برخه کې مطالعه نه لري دا توصیه ورته وکړئ چې تاسو فعالیت زیات کوئ ورزش وکړئ که ورزش نه کوئ د کور کارونه وکړئ او که چیرې فعالیت مو زیات نه وي زیات خواږه شیان مه استعمالوئ زیاتې بورې مه استعمالوئ په همدې اساس مونږ کولی شو د شکر څخه ځانونه وساتو تر ډېره پورې هغه کسان چې ښه پیسه داره دي ښه مالي برخه یې قاهمه ده یا مالی برخه کې خه مخکیت للی دی د دوی شکرم ده ځکه دوی فعالیت زیات نه کوي پیسې زیات دي یوازې خوراکونه کوي او بس خوبونه کوي بل اخره دوی اوس چې لږ عمرونه لوړ شي په شکر ناروغۍ باندې اخته کیږي او بیا څومره وژونکې ناروغي ده د شکر ناروغ یوازې 15 کلونو لپاره څنګه څه روغ وي له هغې وروسته بدن ډېر ضعیفېږي د سترګو د نظر خرابوالی د بدن د حجراتو کمزوري په ټوله کې د بدن ضعیفوالی د هډوکو ضعیفوالی د دې تر څنګ د زړه حملې لپاره مساعد شي د رګونو د بندېدو لپاره مساعد شي ځکه په وینه کې همیش لپاره ګلوکوز لوړ وي انسولین نه وي چې ګلوکوز جذب کړي ګلوکوز غلظت زیاتوي د وینې ټینګوالی رامنځته کوي وینه ټینګه وي نو کله چې وینه ټینګه وي ډېرې ستونزې رامنځته کیږي په رګونو کې ګلوکوز کینی رګونه تنګیږي د زړه حملې سټروک دماغي سکته ګزار نه همیش دغه د شکر ناروغان ورسره حمله وي خو زمونږ او ستاسې توصیه د شکر ناروغانو ته دا ده چې تاسې څنګه څه فعالیت کوئ ګوره یو حالت دی چې ډېر مهم حالت دی که په اړه یې تاسو ته ووایم تاسې به حتما د دې لپاره حیران شئ کوم حالت یو حالت شته دی چې په هغې حالت کې موږ بغیر له انسولینو ګلوکوز له وینې څخه حجراتو ته دننه کولی شو ګورې موضوع ډېره ژوره ده خو که کوم زده کوونکي ورته ژور فکر کړی وي حتما پرې پوهیږي که څوک پرې نه پوهیږي تشویش مه کوئ ځکه دا موضوع بیا موږ په راتلونکي کې بیا هم وایو خو اوس یې اړتیا زیاته ده یو حالت شته دی چې موږ د وینې څخه ګلوکوز حجراتو ته انتقالولی شو هغه داسې یو حالت دی چې د شکر ناروغ ته وایو چې تاسې ورزش وکړئ فعالیت وکړئ وګرځئ د فعالیت پر وخت ګلوکوز یوازې عضلي حجراتو ته یا غوښو ته داخلیږي مسلس یا عضلې هغې ته ګلوکوز داخلیدای شي بغیر له دې چې انسولین شتون ولري دا دروازه ورته خلاصه شي دا هم درسره زده کړئ د شکر ناروغ لپاره فعالیت ډیر مهم دی داسې نه چې شکر ناروغي شوه کور کې وایي چې زما خو شکر دی زه کارونه نه کوم ځکه زه خو ناروغ یم دغه یو غلط حساب دی تاسې حتما باید دغه ناروغانو ته ووایئ چې تاسې فعالیت وکړئ کله مو چې فعالیت جاري وساتلو په وینه کې د ګلوکوزو سویه کمیږي او په دې حساب ستاسې شکر کنټرولیږي په دې سره که شکر ناروغي له منځه لاړه نه شي خو شکر مو کنټرول کړ نو د ډاکترانو په صفت ستاسې توصیه باید د شکر ناروغانو ته دا وي چې فعالیت وکړئ فزیکي فعالیت وکړئ په پټیو کې کارونه وکړئ ګلان اوبه کړئ وګرځئ فعالیت وکړئ پلی مزل وکړئ بایسکل وځغلوئ نو په دې سره هغه ستونزه حلیږي تر څو د زیاتو ګلوکوزو له امله مختلفې ستونزې رامنځته نه شي د شکر ناروغانو ته غوسې هم زیاتې ورځي د دې میکانیزم هم زیات مهم دی چې باید د دې په اړه خبرې وشي تر څنګ د شکر ناروغان زیات تګی کیږي په دې اړه هم زیات خبرې کیدای شي زیات ادرار ترسره کوي په دې اړه هم خبرې کیدای شي زیات ادرار ځکه ترسره کوي چې دوی دغه ګلوکوز په وینه کې زیات لري ګلوکوز از ملریټي زیاته ده غلظت زیاته او به ځان سره کش کوي دا چې د ادرار لاره وځي ګلوکوز هم په تشو متیازو کې وځي او زیات اوبه هم ځان سره وباسي یعنی زیات ادرار رامنځته کوي هغه کسان چې شکر ناروغي لري کوم ځای کې چې دوی تش امتیازې کوي یا ادرار ترسره کوي هغه ځای زیړ پوښ نیولی وي علت یې همدا وي چې همدغه ګلوکوز زیړ رنګ لري همدغه کموډ وي یا بل ځای وي هغې ته یې پوښ ورکړی وي علت یې همدا دی چې ګلوکوز په وینه کې زیات وخت لپاره پاتې شي بالاخره څه نه څه د ادرار له لارې بهر ته په دوامدار ډول بیرته وځي په دې لاره باندې وځي کله چې ګلوکوز وځي ګلوکوز دا خاصیت لري چې ځان سره اوبه هم کش کوي اوبه هم زیات وباسي. کله چې اوبه زیات لی بدن خارجيږي، اړتیا دا ده چې یو نفر زیات اوبه هم وڅکي. نو ځکه یو نفر د شکر ناروغ همیش تږی وي، اوبه زیاتې څکي او زیات ادرار هم کوي. شکر ناروغ وږی هم البته وږی هم وي، ولې؟ د دې په خاطر زیات وږی وي چې حجرات وږی وي، حجراتو ته ګلوکوز نه رسیږي، همیش لپاره دغه ناروغان وږی کیږي زیات. او یوه بله مهمه خبره چې رایاده شوه هغه دا چې که چیرته مو په لار کې یو څوک ولیدو، یا په کورنۍ کې یا په یو ځای کې د شکر ناروغ ولیدو چې هغه زوف شو په سړک باندې راپرېوتو، ستاسې لومړنۍ مرسته به څه وي د دغه ناروغ سره؟ دا مهمه موضوع ده. ګورئ، تاسې په دې مسله کې کار کوئ، له دې وروسته په دې مسله کې زده کړې کوئ، باید د دغه کس لپاره چې تاسې وینئ ستاسې پر مخ هغه د شکر ناروغ پریوځي، هغه پښې زغوي، تاسې باید څه ورسره وکړئ؟ تاسې یو دانه چاکلیټ راواخلئ، یا د بورې لږ اندازه شربت، تقریبا نیمه کچوکه، خو تر ډیره پورې ښه طریقه دا ده چې چاکلیټ راواخلئ، خوږه راواخلئ. چاکلیټ چې راواخلئ په همدغه ناروغ باندې، شکر ناروغ دی، په دې باندې خوله وازه کړئ، د ژبې لاندې همدغه چاکلیټ ورو ورو ورته سولوئ. کله چې دا کار وکړئ د ژبې لاندې همدغه چاکلیټ رګونو ته جذب کیږي، ځکه د ژبې لاندې موږ وایو چې ځینې مواد جذبېدلی شي، لکه موږ نایټرو ګلیسرین په نوم ګولۍ د زړه د ناروغانو لپاره وښودی. په همدې ډول شکر ناروغ چې زوف شي، موږ ورته چاکلیټ د ژبې لاندې ږدو تر څو دا وینې ته جذب شي. معمولا دلته چې کله دغه چاکلیټ د ژبې لاندې کیښودل شي، تر ډیره پورې ګلوکوز مستقیما عصبي حجراتو ته رسیږي، ځکه په یو نفر باندې زوف راځي چې عصبي حجراتو ته په کافي اندازه ګلوکوز نه دي رسیدلی. نو دغه کار سره د ژبې لاندې دغه ګلوکوز لنډه لار پیدا کوي. یو نفر دننه په یوه دقیقه کې بیرته کینی، رغیږي، نو دغه لومړنۍ مرسته در سره حافظه کې یاد وساتئ، د شکر ناروغانو باندې چې زوف راشي د ژبې لاندې ورته چاکلیټ وسولوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، وخت بیخي کم دی، فکر کوم نن به نوی درس نشو ویلی. قبضیت باندې یا کانسټیپیشن باندې په راتلونکي درس کې خبرې کوو، خو داسې فکر مه کوئ چې نن مو درس نه دی ویلی یا نوی درس مو نه دی ویلی. موږ حاضر هم شو همدغه د شکر په هکله همدغه درس بیا در سره واورئ، همدغه موضوعات مو کولې کل ساس لپاره ډیره مرسته کوي. او یا هم تاسو یو عمومي مفهوم واخلئ، ځکه په ټولنه کې د شکر ناروغان زیات دي. خارځې ګرانو زده کوونکو، حاضری اخلو شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د شپږ څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضریئ او د ای توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبي زده کړې
واو، مېډیکل لرنینګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. مننه چې هوا اوري.